السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 11 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زملي حامل زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې د کبادي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحله.
د پاکستان ملت پال او مذهبي ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې پر فیصلې بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. په خوست کې د تورخم، چمن او نورو لارو تړلو پر ضد مظاهره شوې ده او امریکا لوی څارنوال ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخلې تورونو د پلټنو له بهیره ځان باسي. مشبر خبرونه د پښتنو ملتپاله ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې پریکړه مبهمه بللې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل کابینې پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات به په 50 کلونو کې عملي کړي او ورسره راتلونکي کال د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو استازو ته د څوکۍ ورکولو خبره هم کړې چې ابهام پیدا کوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی.
پکا زم کولو خبره کړی وی او فوری طور باندې شوی وی بیا هم خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا بکیږي او د دې لپاره وسایل لاوم انشته او د دې روډ میپ او مونږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي. په دغه لحاظ سره مونږ ته خو ډېر تشویش دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د اصلاحاتو حکومتي پریکړه د قبایلو او پښتنو ضد ده. 13 ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د 50 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې داخلوي، اف سی آر ختموي او پر ځای رواج اکټ نافذوي او په قبایلي سیمو کې به بلدیاتي انتخابات هم کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبری غونډې ته ویل وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د ده دریځ په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده.
د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصلې ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلي سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده.
خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلي ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوات مشرانو او غړو په پنجاب او سند کې د نامنۍ او مخنیوي په پلمه د پښتنو ځورونه غندلې ده. د مشرانو 13 ورځ په سوات کې احتجاجي لاریون وکړ او د پنجاب او سند له حکومتونو یې غوښتنه وکړه چې د پښتنو په اړه د کرکا نه خپروي. د ګوند مشر ډاکټر خالد محمود مظاهره کوونکو ته ویل کله پښتنو سره توپیر پالنه ونه درول شو نو په هیواد کې به انتشار خپور شي. د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې عملیات د پښتنو نه بلکې د ټولو سخت دریځو او وسلوالو پر ضد دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جاني خیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر مازیګر په جاني خیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر یو گاډي برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په جوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د مجلس عسکري په نوم د دوی ملګري ډلې دا حمله کړې ده. د خوست اوسیدونکو له پاکستان غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن په ګډون ټولې لارې د خلاصې کړي او پر افغانستان دې د توغندیو بریدونه نه کوي. ګڼو مشرانو، فعالانو او ولسي وګړو 13 ورځ د لارو تړلو او د افغانستان پر ځنو کلیو د پاکستان له لورې د توغندیو بریدونو غندنه وکړه او پر ضد یې احتجاجي لاریون وکړ. د خوست طالبانو شورا مشر مولوي شاه محمد محمدي په خپله وینا کې ویل کابل د توغندیو بریدونو ځواب ځکه نه ورکوي چې د ډیورنډ کرښې بلې خواته هم پښتانه اوسي.
لارو بر پښتون ټول ورونه دي. هغه ماجر چې ولته بې عزته کېږي اټکول کېږي پانی مونږ خفه کېږو
چې دا دای مزایل سړی دای مونږ وشتلې مطلب نه ده. د مطلب دا ده چې دا به په مقابل کې مزایل ور وشړي پښتنو کورو کې به ولګيږي. مونږ مزایل لرو مګر نه شړو ځکه یو طرف ته پښتنو ورونه مونږ نه کېږي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ذکریا 13 اونۍ خبریالانو ته ویلي ول چې لارې به پر مناسب وخت پرانیستل کیږي. اسلام آباد 13 میاشت د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د امنیتي وجوهاتو په خودو د تورخم، چمن، غلام خان او خرلڅۍ لارې وتړلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو نیټه اعلان کړي. نجیب الله احمدزی بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د رڼو او عادلانه انتخاباتو هڅه کوي. د زیاته کړه چې د رایې ورکونې مراکز به له شخصي کورونو عام المنفعت ځایونو ته انتقالوي چې خلک په اسانۍ ورشي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په افغانستان کې شاوخوا 5,500 د رایې ورکونې مراکز دي. د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړی د کمپین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. نوموړی بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه لری کړي. سیشنز دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د کانګرس زیاتېدونکي شمیر غړي وایي دی د 2016 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې د روسیې مداخلې د تورونو په پلټنو کې بې صلاحیته شي. سیشنز وویل دا فیصله یې د عدلیې وزارت له چارواکو سره د څو اونیو تر مشورو وروسته کړې. د امریکا مرستیال لوی څارنوال ډینا بینټي به اوس د پلټنو چارې پر مخ وړي. په یعنې وخت کې د امریکایي کانګرس د دواړو جرګو لوړپوړو غړو د سیشنز د استعفا غوښتنه کړې او وایي نوموړي په سینټ کې د لوی څارنوالۍ د دندې د منظورۍ اورېدنې ته درواغ ویلي ول. خو نوموړي په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې تیر کال یې له روسي سفیر سره د ډونالډ ټرمپ د کمپین سلاکار نه بلکې د یو سینیټر په توګه لیدلی ول. دا د دې مهال خبرونه رفت انجم د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.42 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.50 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.68 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به هم زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پښتنو ملت پال ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه مبهم اوللې. پوهان وایي د اف سی آر پر ځای به رواج اکټ د جرګې شکل لري.
کوم جټ کې نه دا غي اختیارات به د سشنجن برابر وي چې راپلل د دغه سیستم د دغه جټ انډر وي.
جمعیت علماء اسلام فی وای د قبایلو اصلاحاتو په اړه حکومت ورسره دوکه کړي خو جماعت اسلامي د اصلاحاتو فیصلې هرکلی کړي.
د پارټ د سیاسي اتحاد فتح دادا ټول پولیټیکل پارټو فتح دادا او اصلاحاتو په نتیجه کې د اف سی آر په نوم باندې کمی تور تیرې بیا به ختمیږي.
په خوست کې د تورخم، چمن او نورو لارو تړلو او په مبینه ډول د پاکستان له لوري د افغانستان پر ځینو کلو د توغندې ورولو ضد لاریون شوي.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم وځوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي راتلونکې اونۍ به د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه اعلان کړي. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې ده. د عوامي نېشنل، قومي وطن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دوی د قبایلو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی. تېره ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل حکومت فیصله کړې چې د 500 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پراخو مشورو په نتیجه کې د پاکستان آئینی او قانوني چوکاټ ته ور داخلوي. اف سي ار به ختموي. د دې پر ځای به رواج اکټ عملی کوي او په قبایلی سیمو کې به انتخاباتي بهیرونه ترسره کوي. ګلیاس نور معلومات لري.
د پاکستان ملت پال ګوندونه وای د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینه اعلان او فیصله مبهم دي چې دوی یې اندیښمن کړی دي. د مشرانو تیر ماخام تر هغې وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې د پاکستان وفاقي کابینه په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړه. د کابینه تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته د قبایلی اصلاحاتو حکومتي پلان وړاندې کړ چې ټولې څلرشت نقطې لري. د ویل قبایل به د پنځو کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د آئینی بدلون له لارې به د قبایلی سیمو ولس د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. اف سي آر قانون به ختم شي او رواج اکټ به راځي. دا قانون به د آئین له 224 مادې سره سم ولسمشر ته ویل کیږي او هغه به لاګو کوي. په دې کې به د اجتماعي ذمواري سلسله هم ختم شي. د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته به په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات هم کیږي. د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غزول کیږي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو اصلاحاتو منظوري وروسته مشال اړې ته ویل چې په دې کې ابهام دی او د مشاورت وروسته به غبرګون خای. د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو له اسفندیار ولی خان سره هم نظر دی او زیاتوي چې د وفاقي کابینې پریکړو اندېښمن کړي.
مرجر زم کولو خبره کړې وي او فوري طور باندې شوی وي. نو دغه بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا به کیږي او د دې لپاره وسایل لاوم هغه نشته او د دې روډ میپ او موږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي او سم وخت واخلي. نو په دغه لحاظ سره موږ ته خو ډېر تشویش دی. دا یو ښه موقع و چې فوري طور باندې هر څه به سره کړی وي. مرجر خبره بس فوري پسې هغه چې هغه چې موږ ته په دې کې اختیار نه کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده.
موږ د پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوا د پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سختترین الفاظو کې د مزاحمت کوي.
سرتاج عزیز خبري غونډې ته ویلي وو چې د اف سي آر قانون پر ځای به رواج اکټ عملي شي. په دې کې سدي وکیل اعجاز مومند یې ځواب راکوي.
هلته رواج چې کوم دی او جرګه چې کوم ده دا به قائم وي. هلته کوم جوډیشل عدالتي کوم سیستم برابرېږي. هلته کوم جج کېني د هغه اختیارات به د سیشن جج برابر وي. دا جرګې د دې جرګې رابلل د دې جرګې مخکې عملیات دا به د دغه سیستم د دغه جج انډر وي. دا به د پولیټیکل ایجنټ د ای ای انډر نه وي. د چا په دغه سیستم په دغه جرګه باندې اعتراض وي چې د های کورټ او سپریم
عوامی نشتل او کامی وطن گوندونو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حمایت او غوښتنه کړې وه. خو پختونخوا ملي عوامی ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی وو چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت فیصله باید د هغه سیمو ولس وکړي.
تاسو د ګلایاس نه معلومات اوریدل. جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې فیصله غندلې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم د دریس نه دی شامل کړی نو ځکه قبایلی اصلاحات ردوي. خو د جماعت اسلامي او مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله د اصلاحاتو عملي کولو فیصله هرکلی کړی دی. غلام غوث معلومات لري.
جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورولو غندنه کړې ده. نوموړی تیر مازیګر په ډیره اسماعیل خان کې په خبری غونډه کې ویلي دي چې وفاقي حکومت دغه سره دا خبره منلې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله به 15 کال وروسته د پراخه مشاورت د لارې کولی شي. د وفاقی کابینه لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصله ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکا شوی ده. تر دې وړاندې مونږ ته ویل شوی وو چې ستاسو دا د خبره منل شوی ده او دا وخت وزیر اعظم د دې دوکې ذمہوار دی. د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمونه د اف سي آر د ختمولو او د 2013 په عامو ټاکنو کې قبایلی سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب ورکولو ستاینه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل،
او د فټه د عوامو فتح ده، د پټه د سیاسي اتحاد فتح ده، د ټول پولیټیکل پارټو فتح ده، او موږ امید لرو چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به فټه کې امن قائمیږي، ترقی به راځي، فټه به زموږه خیبر پښتونخوا او د پاکستان عمومي قانون حصہ جوړیږي. اول تا چې د اف سی آر په نوم باندې کمې تورې تیرې وي هغه ختمیږي.
نور مدني پالانو د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي کابینې د پیسلو ستاینه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. په سوات کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پنجاب او سند کې د ترګرې په نوم د پښتنو گرفتاری او زورونې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه کړې چې د قوم پرستۍ په نوم د تعصب د غلرې ته بند کړل شي، یعنی په سیمه کې به لوی فساد جوړ شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري چې د مظاهرې په آواز شروع کیږي.
سوات بنگورا کے پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشرانو ترنشاد چوکنا سوات پریس کلب پورے لاریو نکلو مظاہرہ چانو لاسونو کے بینر راغستے وے او دا پاکستان پا پنجاب او سن صوبو کے دا ترہگرے پزد روان اپریشن کے پختانہ نیول زورول او دا ہوئی پزد خصوصی حکم نامے جاری کولو سخت غندل اکڑا. په دغه مقاده د شوی پارټی زی مشر او د سیدو شریف یونین کونسل ډاکټر خالد محمود وویل،
دا یو اپد دا فساد شروع شوی د دې سره پسین کې بیا شروع شوی دی، بیا د سنگ پولیسو چې کومه بدمعاشي شروع کړی، یا د پنجاب پولیسو چې کومه بدمعاشي شروع کړی، دا غ ظلم زیاتې په خلاف باندې موږ د پر احتجاج ریکارډ کوو. موږ به سید ټول پاکستانیان او بیا موږ به سید پښتون قوم یو. نو د پنجاب د حکومت داسې مداري جوړیږي چې هغه باقاعده تور باندې هلته کې یو آواز پورته کوي، دا وایي شروع پنجاب بلوچې سندھ دا رونه رونه دي او دلته هر سړی ته باقاعده تور باندې اجازت ته چې هغه دلته خپل کاروبار پاسانه باندې کولای شي او هغه باقاعده تور باندې تحفظ وي. او که فرض کړه دا د نه پرته د غینو د دینه به یو قسمه د فساد هغه بین به خور شي، هغه د بنگلاديش هغه تاریخ به بیا دوباره دلته په پاکستان کې دوهراو شي.
مظاهره کې شریک یو بل مقامی سیاسي مشر شوکت علي خان وایي چې په پاکستان کې ټولو قانون ته یو شان په هر صوبه کې د کاروبار او استوګنو کولو اجازت ده او پښتنو سره د فرق رویه ساتل د یو خاص سوچ نتیجه ده.
په تاریخ کې چرته کې پښتانه د شدګرد نه دی اوسېدلي، دا د دهشتګردۍ په نوم باندې زمونږ په وطن کې خلک زورول، دا د دې ملک تو کامرانانو د موږ د پښتانه سره یو تعصب ده چې دا تعصب په دا ملک ډیر بد ځای له بوزي. او رښتیا خبره ده او ټول جهان ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ او د ټیررست له ټولو نه غټې اډې چې دي هنر سره په پنجاب کې دي. نو لہذا په دهشتګردۍ په نوم دي بے ګناه مظلوم پښتانه نور نه زوري.
مظاهره چالو د پاکستان دولت او خصوصا پنجاب صوبې څخه غوښتنه وکړي چې دغه عمل دې په سمدستي توګه بند کړي شي، ځکه چې دې سره به د قانونو ترمنځ کرکه نوره په زیاتې دوشي او د فساد یو بل عمل جوړېدو وېره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې ګڼو خلکو د تورخم چمن او نورو لارو تړلو او د افغانستان پر ځینو کلو د پاکستان له لورې د توغندیو مبینه بریدونه غندلی دي. تېره ورځ ولسي وګړو، پوهانو او فعالانو په خوست کې احتجاجي غونډه او بیا لاریونو کړه، غوښتنه یې وکړه چې پاکستان د لارې پرانیزي، د توغندیو بریدونه دې ودروي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد وایي د لارو پرانیستو فیصله به په مناسب وخت کوي او د لاسوهنې تور ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې او وروسته د یو سوله ییز لاریون له لارې د پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پر ملکي وګړو راکټي حملې ودروي. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډو ترانزیټي لارو تړل کېدل او په پاکستان کې د افغاني کډوالو زورونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل وبالاوي غوښتل چې یاد هیواد دی په افغانستان کې له څرګندو او پټو لاسوهنو هم لاس واخلي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي تر لاریون وړاندې په جوړه شوې غونډه کې وویل،
لارو بر پښتون ټول ورونه دي، هغه ماجر چې ولته بي عزت کیږي اټکول کیږي پانی مونږ خفه کیږو چې دا دای مزایل لر شړي دای مونږ وشتل مطلب نه ده د مطلب دادا چې دا باپ مقابل کې مزایل لر وشړي پښتنو کورو کې بو لګيږي مونږ مزایل لرو مگر نه شړو ځکه طرف ته پښتون ورونه مونږ کې پنجاب ته نه رسیږي مونږ مزایل.
د لاریون یو تن ګډونوال هم خپل نظر داسې څرګندوي،
موږ د پاکستان له خوا راکټي بریدونه نه منو، موږ دې لویو لارو بندول نه منو، د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکاره لاسوهنه نه منو.
د غونډې ګډونوالو وروسته د خوست له ملي لوبغالي څخه د ښار د عدالت تر څلور لارې لاریون وکړ، او په پای کې د مدني فعال نصیر احمد روخان لخوا د لاریون اومادیز پریکړه لیک ولوستل شو.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې میشت غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم ودوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وړم ورځ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم له سراکار سرتاج عزیز سره د تړل شوو لارو په اړه په جدیت بحث کړی دی. د ده په وینا سره له دې چې د پاکستان لوري د دغو لارو د نسبي پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته د بندو دروازو یو بل لوري ته ایسار دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي دي چې په صوبه کې 85% سکولونه فعال دي او حکومت هڅه کوي چار ماشوم سکول ته راولي. کوم استاد یا معلم چې سکول ته نه راځي دغه پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي دی چې د حکومت د پریکړې له مخه به اوس تر پنځم ټولګي پورې الکوان او انجونې په یو کلاس کې سبق وایي. نوموړي د خبره تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه.
موږ تېر کال دا اعلان وکړ چې زموږ سکولان د پرایمری پر لیول باندې جنډر فری دي. اوس بچي د بچانو په سکول کې سبق ویلی سي، یعنی هلکان د نجونو په سکول کې چې چیرې ورته نږدې دي او نجونو د هلکان په سکول کې د پرایمری پر سطح باندې د داخلي موج اجازه تور کړی دي. نو په دې توګه باندې په خوانی چې کوم زموږ صورتحال وو لاغه صورتحال کې بهتري راغلې ده او ډېرې بهتري کې راغلې ده. مثال موږ په مفروضه خبره وکړو چې 50% اسکولان چې دی دا فنکشنل دی بقاعده او 15 داسې دی چې ګوا پاله نیم پاله په دې صورتحال کې دی.
د ویب پښتنې په جواب کې زیارتوال زیات کړه.
مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي. نو د دې معنی دا ده چې ګوا دا هغه تعلیم چې موږ د نیمه د مدارس ورته ویلې، دغه تعلیم چې موږ سرکاري عصري علم ورته ویلې، نو که دینی دی که عصري دی دا ټول علمونه داسې ځای ته راځي چې هغه کدغنونه هغه پابندیانی هغه پتوا به زه نه ورته وایم ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړې کښته سوي دي کښېنستلې دي. اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم اوس نو چې د چا یو ذمواري ده هغه ذمواري والا په کار ده چې ذمواري پوره کړي. هغه ذمواري پر حکومت هم ده، د حکومت چې کوم اساتذه دي ټیچران دي پر هغو هم ده او پر مور پلار هم ده.
د نوموړي په وینا چې د بلوچستان په یخو یا سړو سیمو کې به د مارچ د میاشتې د 10 څخه و ټولو ماشومانو ته کتابونه ورکول سي او د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته به تعلیمي عمل په صوبه کې یو ځل بیا پیل سي. زیارتوال زیاته کړه چې کوم استادان یا معلمان و سکول ته نه حاضریږي د هغو په ضد به حکومت کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکام 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
له 2009 کال راهیسې د مومندو په نام نه یو کې 129 تعلیمي ادارې رنګې کړل شوي دي چې پکې د لانجمنو 25 کلو 20 ښوونځي هم شامل دي. د تعلیم ادارې په مومندو کې د سکولونو بیا رغونې چارې روانې کړې دي، خو د خلکو په وینا د لانجمنو کلو تعلیمي ادارې نه ودانوي. شانواز ترکزی دا موضوع څېړلې.
د تنازی ښکار کلو شو قدر کې 20 سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولی شوي، ولې حکومت چارواکي د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی یې نشي جوړولی؟ په دې سکولونو کې یو د کونا کالونې سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود اړان کړی وو.
تواب خان دریم کې دی قرون ته خپل وبني کله یو نو براوړو کله بل نه راوړو اوړ کې ودی دیونو چنو ته ناشتي موږ یو کوچ ته کوټه باندې روانه لګي باران کې بار ناشتي
د سکول مشر استاد وای چې کله د سکول نه وړنګیدل نو د زده کوونکو شمیر په کله سلو زیات وو. ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټه شوې ده او دا ځکه چې ودانی اړنګ پرته ده. حکومتي چارواکي د بیا ودانی بندوبست نه کوي.
زما نوم راحت ولید او پاغه ورځ چې کله ورانم پاغه ورځ د ادارې لکه کم افسران چې وټول لاغلي او ټول ته پته ده. خو دا هغه زما غالباً درې کاله دې سکول کې وشو دي درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړې دلته نه مطلب درې څه چاک بورډ یا څه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه دی راکړی.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای خو که وس یو شو نو خپل ماشوم به له دغه سکول وباسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به یې داخلوي.
تیر یو څو ورځې وړاندې چې کومه دمکه شو او کوم حالات دغه شو نو په هغې کې زما بچی چې کوم سکول د ځینو په جوړه دي سرکاري سکول او باقاعده زره دي چې زه خپل لغلی وځم نو زما ښځه ما پسې ټلیفون وکړي چې بس ما خپل بچي کور ته راورسوه د سکول نه. حالات داسې دي که نه په متنازع دیهاتو کې چې کوم سکولونه وران پرته دي دا تر د 2000 نه دی خوا دی کې نه یو کار شوی نه خو نه بد دا اسې د ماشومان مستقبل سره لوبې کول دي.
د کال 2009 هم راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ویرش تعلیمي ادارې چې په کده تنازی ښکار 25 کلو کې وو ویش سکولونه هم شامل دي په بارودو الوزولې شوی چې تعلیم محکمه خود محمود دننه رنګیدلې ځینې سکولونه باندې د بیا ودانې کار روان کړي ولې د لنجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د لداسي مې قبایلیان وای کس هم د دې پسیمه کې یو هسپتال موجود دی خو سہولتونه پکې نشته نه هم پکې عمله موجوده ده چې لامل د دوی لپاره د غروختون د نش برابر دی. دوی وای د سہولتونو د نه لرلو لامل مشکلات لري او غوښتنه کوي چې زر دې د دوی د غستونځه هوار کړل شي. پولیټیکل انتظامیا وای د دوی دغه مسله به زر هوار شي. سیلاب مسعود لسیمه حال را کوي.
د شلی وزیرستان سب ډیویژن لده قبایلیون ویایي چې دلته هسپتال شته دی خو د غفلت او لاپرواهۍ په وجه په نشت حساب دی. ملک شالم لنګرخیل په هسپتال کښې موجودې نیمګړتیاوې په دا رنګ په ګوتې کوي.
د میږ د لادې هسپتال د نه برابر دی. میږ بس بله ورځ به راغلي وي که نه زه هغه چې یو د مسلم لیګ ولکاډه ول په شنو سي نور په شه یوه ګولۍ غنه وږ نه ډاکټرون شته دی نه ډاکټره شته دی بالکل سمسان دغسې پروت دی که نه
ڈاکٹر سمیع اللہ جان مسعود ویائی چد ہسپتال دے بدالے پشتنا چوک ہن کوی
پور تا خلق لوڑل امل خود رنگ وای کورن رنگ دی مزکے خوب دی بر بودے ہسپتال نہ چے یک یو ہسپتال دے لدی اہ باندے دروزے باندے غلپی نہ پس لگے دل عملا نشتا رہی بیمورن د پوس غرنا کورتا رواستای نشی رابطے داس پخ قسم ممکن نہ دی چ اول نہ اول پچار کو چ ہسپتال ورتا بوت شوی وای ہسپتال اول جو شوی خلق منا بعد
بچوں بھی مورون دے شدین بھی مورون دی او تاگ رو تاگ دے ٹرنک دے پورا ڈیر لر سفار دے او پلیارے بندے ڈیر لوئی مشکلات تاگ در تاگ او تا قسم بنی باس نستا دے
نمگرچاو پا باریک شی چه دمرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد شعیب سارا وجہ غدان آغوی وویل چه قبالیون دی بغمہ شی پا داغا باریک شی زد زیموارو چارواکیو سارا سمدستی رابطہ کوان
سویلی وزیرستان کے چکم محسود آئی ڈی پیز منگ خپل وطن خپل علاقو تا لیگو پا دے شرط بانی لیگو چلتا کہ اسپتالونا اسکولونا چکم دے دا کلاو دی یوازی دا پولیٹیکل انتظامیہ نمائندگان ال تک موجود نہیں دی بلکہ دا پاک فوج نمائندگان ہم موجود دی سنگ چتا سودا سوئے چلتا کہ اسپتال بند دی ڈاکٹران وغیرہ نشتا دے نو اوس پا اوس بانے چکم دے زد مخ سرا ایجنسی سرجن تا ایڈیشنل ایجنسی سرجن تا دا اڈر ورکوم چھ زر تر در دے پا دے باندے عمل در آمد وکی او چھ سمرا سٹاپ دے دا ڈاکٹر نوالا تر دا کامپوڈر او چپڑاسی پوری چھ ٹول زر تر در حل تک موجود وی
دلدہ کبالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے اسپتال پا املیک چھ شامل کا سون ڈیوٹی تناز ریجی دوی دے بیا دے کمی خزانینا تنخواگان ہن نواسولوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یواره بیا له پامیر ساحل اورو.
پښتنو ملت پال غوندونو د قبایلی اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې پریکړه مبهمه بللې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د کابینې اعلان اندېښمن کړی دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سېنټر عثمان کاکړ وایي د اصلاحاتو حکومتي پریکړه د قبایلو او پښتنو ضد ده. تېره ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د 50 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې ورداخلوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه تېر مازدیګر خبریالانو ته وویل چې دای دا پریکړه ردوي. نوموړي په خبری غونډه کې وویل چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دریض نه دی شامل کړی او ورسره دوکه کړی ده. خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلي ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوات مشرانو او غړو په پنجاب او سند کې د نامنیو مخنیوي په پلمه د پښتنو ځورونه غندلې ده او 13 ورځې په سوات کې احتجاجي لاریون کړی دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویلي ول چې عملیات د پښتنو خلاف نه دي بلکې د ټولو سختریزو او وسلوالو پر ضد دي. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جانیخیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل تیر مازیګر په جانیخیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر گاډي برید وکړ. دوی وایي په جوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د دوی ملګری ډلې مجلسی عسکري دا حمله کړې ده. د خوست وسیدونکو تیر مازیګر له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د تورخم او چمن په ګډون ټولې لارې د خلاص کړي او پر افغانستان د توغندیو بریدونه نه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا لارې به په مناسب وخت خلاصول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیګا مشال راډیو ته ویل چې راتلونکي ونې بعد د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو نیټه اعلان کړي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز ویلي دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړی د کمپین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي انتقاد سره مخامخ دی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر تور شو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه نه کړی دا مهم ټکی ونه راغون کړی دي.
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. اکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي چې سهم مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کړی وو. خو د هغه باوجود هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وفاقي کابینه د فاټه اصلاحاتو منځوري ورکړه. اداري وړاندې لیکي بهشک چې وفاقي حکومت د فاټه اصلاحاتو لړکې د سفارښتاتو منځوري ورکړه کولو باندې خپل ذمہواری پوره کړي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره قبایلی سیمو ته سماجی، تعلیمی، معاشي او صنعتي ترقی ورکړل شي. بې کور شوي خلک زر تر زره بیرته ستانه کړل شي. له ترهګری ځپلي پښتانه او قبایل د جدید دور د بنیادی اسانونو فائدہ پورته کولو لپاره باید چې وفاقي حکومت یو کوټلې کړنلار اعلان کړي. ادریا اخري کلی کې د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې قبایل د ترهګری ډیر ځپلی شوي. نو اوس وخت راغلی چې حکومت د دې خلکو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې اقتصادي تعاون تنظیم غونډه په اسلام آباد کې دوه ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده. د غونډې دوران ګډونوال ملکونو په منطقه کې د معاشي پرمختګ، سیمه ییز رابطو او د امن او استحکام لپاره په ګډه سره د کار کولو ژمنه وکړه. د ادارې په وینا د دې سره سره دا وټاکل شو چې غړي ملکونه به د جمهوري حکومتونو د مضبوطولو لپاره هم کار کوي. په دې موقع ټولو ګډونوالو ملکونو چې پکې د ایران صدر، د ترکیې صدر، د آذربایجان صدر، د تاجکستان صدر، د ازبکستان نائب وزیر اعظم، د ترکمانستان صدر په شمول ځینې نورو مشرانو چې کوم تقریرونه وکړل، له هغې داسې ښکاري چې یوویشتمه پیړۍ د ایشیا د ترقۍ او پرمختګ پیړۍ ده، او د دې په وجه باندې اقتصادي هلې ځلې د مغرب نه مشرق اړخ ته را روانې دي. ادارې آخرې کې وایي په دې مقدمه هم ژمنه وکړی شوه چې له منطقې به د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کولی شي، نو باید چې د ترهګرۍ په خاتمه باندې خصوصي توجه ورکړل شي، هم په دې لاره په دې منطقه کې امن او ترقی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس سرجانس د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ پای لوبې په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوې په لاهور کې وشي. اجانس ته لوبه د پاکستان لپاره یو ننګونه یا چیلنج ګرځولې، ځکه چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې د وسلوالو تر حملې وروسته په پاکستان کې نړیوالې کرکټ سیالۍ نه دي شوې. امریکایي ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون بیا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو تفصیل په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل میچ یوازې لوبه نه ده، بلکې دا د پاکستان کرکټ بورډ لپاره یو چیلنج دی چې دا ثابت کړي چې دغه هیواد یو وار بیا د نړیوال کرکټ کوربتوب په خوندي ماحول کې کولی شي. د کوټه ګلادیټرز ټیم چې فائنل ته رسیدلې دی، ځینو بهرنیو لوبغاړو یې ور لمخې د امنیتي اندېښنو له امله په لاهور کې د لوبې کولو نه ډډه کړې ده. د انګلستان کیوین پیټرسن، لوک رایټ او ټایمل ملز په ګډون د جنوبي افریقا ریلی روسو له شارجا واپس خپلو هیوادونو ته لی دی. په لاهور کې د کرکټ پایلوبې پاړه اندېښنې ترخې پس سیوا شوې چې تیره میاشت په پاکستان کې د تشدد پیښو زور ونیولو. تیره میاشت په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسان ووژل شو. دا چاودنه یو ځانمرګي برید کوونکی کړی وه، خو د صوبایي او وفاقي حکومت په ګډون پوس د کرکټ د امنیت لپاره د خپل پوره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خطاب نه امید ښکاره شو چې د پوځي لګښتونو په اړه څرګندونې وکړي. نوموړي وویل چې هیواد یې باید جنګونه بیا ګټل شروع کړي. هغه وویل چې یا خو پکار ده چې جنګو ګټل شي او یا د اډو په جنګ کې ښکیل نه شي. ورځپاڼه لیکي که نوموړي په رښتیا هم داسې کول غواړي، نو پکار ده چې د افغانستان په اړه ټینګه فیصله وکړي. د ورځپاڼې په خبره په دغه هیواد کې د امریکا د بریا امکان نشته او نه هم داسې څه خواهش موجود دی چې برلاسي وي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وار لمخې جنگ بیلل شوی دی چې هلته د 15 کالو نه زیاته موده جګړه روانه وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د افغانستان لومړی میرمن د امریکا د ولسمشر پر وروستو څرګندونو کې د افغانستان د نوم د نه یادولو په اړه اندېښمنه ده، اجرایي ریاست د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته خوشبیني ښایي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو هیوادونو په توګه پاتې شي. یو ورځ وړاندې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی ویلي چې د ټرمپ په وروستو خبرو کې افغانستان نه یادول دا اندېښنه راپورته کوي چې افغانستان سره به د امریکا مرستې کمې شي که څنګه. په دې اړه عبدالله هنانسی رپورټ لري.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې له افغانستان څخه هیڅ ډول یادونه نه ده کړې، د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ته د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده. دغه ریاست وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو په توګه پاتې شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني اړیکو د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبیني زیاتې کړې. دای وایي موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینه یو. د نوې ادارې له جوړښت سره سم لومړنۍ تلیفوني اړیکې په بګرام کې له خپلو سرتیرو سره ونیولې او څو نورې اړیکې د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره. دا په دې معنا ده چې څه نا څه د امریکا له نوې ادارې سره زموږ اړیکې پر ځای دي. ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې د امریکا له کانګرس سره په خبرو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی چې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټرمپ لخوا د افغانستان، عراق، سوریه او لبنان د نوم د نه اخیستلو په اړه اندېښنه وښودله. دا وایي ما ته دا اندېښنه پیدا شوه چې ولې یې یاد نه کړ. هر څه یې چې وویل مثبتې وې، آیا دا په دې معنا ده چې د دغو هیوادونو پر وړاندې د امریکا سیاست منفی کیږي او که یې مرستې کمیږي؟ هیله لرم چې داسې ونه شي. د کارپوهانو په خبره که څه هم ترامپ د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا متحدین یې په ټولیز ډول یاد کړل. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په ټوله کې وویل چې موږ له خپلو متحدینو سره په مشترک ډول غواړو چې د تروریزم او افراطیت په ضد مبارزه وکړو. نو زه فکر کوم چې افغانستان یو د هغو هیوادونو ده چې د امریکې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لري.
که څه هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې ښې نه وې، خو د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت له جوړښت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. د جایر ریاست د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه چې امریکا او افغانستان په تېره یوه نیمه لسیزه کې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، نو ځکه به دواړه هیوادونه په راتلونکي کې ښې اړیکې ولري. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راتلونکي اونۍ تر پای به د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. نجیب الله احمد زی بیګا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د رڼو او عادلانه ټاکنو ډاډ ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کار قانوني موده له پخوا پای ته رسېدلې، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له کبله تر اوسه ټاکنې نه دي شوې. فریبا ظاهر معلومات لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هیله ښودلې چې تر راتلونکې اونۍ پورې باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه سي. نجیب الله احمدزي تېر ماښام په خبرو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ.
زه امیدوار یم چې په دې راتلونکي هفتې اخره پورې به د ټاکنو نیټه معلومه سي او راتلونکي ټاکنې ډېرې شفاف، بېطرفه او عادلانه او سرتاسري په ټول افغانستان کې ښه ټاکنې ولرو.
احمدزي وایي اوس چې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر وټاکل سو او هم ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د ثبت احوال نفوس قانون د شپږمې مادې تعدیل توشی کړ، نو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چارې ګړندې کیږي. په دې تعدیل سره پر فردي مشخصاتو سربیره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملیت کلمې ولیکل سي او د برېښنایي تذکرو د ویش ستونزه پرې هواریږي. د افغانستان حکومت وایي د دغو تذکرو ویش د هغې وه د وګړو په اړه د یوې دقیقې شمېرې د نه درلودو ستونزه هواروي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل که څه هم د دغو برېښنایي تذکرو ویش ډیر وخت غواړي، خو د احمدزي په خبره دا کار د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي. په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې اوس د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ نجیب الله احمدزي دغه ستونزې داسې یادې کړې.
موږ خواوشا اووه زره مراکز کم او زیات لرو چې د دې موږ ادبي کوم چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې دي. موږ غواړو چې هغه عمل منفذ وي، مته انتقال کړه چې تر څو خلق په اسانی سره وکولی سي مراکزو ته لاسرسی پیدا کړي. دا او دغه غواړو په شفافیت کې د ووټر لیست جوړول چې دا یو ډېر مهم دي. دا دوه عمده قانون دي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رفیع الله بیدار د دغو ستونزو په اړه ویلي وو چې د انتخاباتي حوزو په اړه سلا مشورې، د تیرو انتخاباتو کارتونو ته اعتبار ورکول او یا د نوي کارتونو د ویشلو په اړه ارزونې، د رای ورکونکو لیست جوړول او د اړین مالی او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې دا کمیسیون یې باید تر انتخاباتو د مخه حل کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
برطانوی ګارډین رسپانې د یو داسې افغاني کورنۍ په برخلیک لیکنه کړې چې له هیواده د وتلو په وخت په کې 9 کسان ول، خو برطانیې ته یوازې 2 کسانو رسیدل. د افغانستان له جګړې په کډه شوي 30 کلن پلار او د 9 کلن زوی له یو کال راهیسې په برطانیې کې اوسي، خو حکومت یې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی او ورته ویلي دي چې هیواد ته دې واپس شي ځکه هلته اوس کراري ده. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو برخو سره.
ګارډین رسپانې لیکي یو کال وړاندې د افغانستان له کندوز ولایت څخه سید ولی نورزی د خپل میرمنې او اوو اولادونو سره یو ځای د اروپا په تکل راووتی. دوی غوښتل چې د طالبانو له جنگ جګړو څخه خپل کورنۍ وژغوري او ځان ته یو خوندي ژوند پیل کړي. له افغانستان څخه لومړی دوی ایران ته ورسېدل او غوښتل یې چې له دې وروسته د ترکیې له لارې اروپا ته ځان واړوي. دغه کورنۍ د شپې پر مهال د سلو نورو کسانو په ډله کې د ایران او ترکیې ترمنځ په غرنۍ سرحدي سیمه کې روانه وه چې ناڅاپه ډزې شوې او د دوی ډله سره وپاشل شول. سید ولی نورزی خپل نه کلن زوی ولی خان نورزی تر لاس نیولی وو او کله چې څه وخت وروسته ګرځونه ورک شول نو د دوی د کورنۍ اوه غړي له درکه وه. دوی بیا وروسته اروپا ته داخل شول او د فرانسې له لارې په لاری کې برېټانیا ته ورسېدل. خو د یو کال تیرېدو وروسته هم د سید ولی نورزی د میرمن او شپږو اولادونو د مرګ او ژوند درک نسته. ګارډین رسپانه پر مخ لیکي سید ولی نورزی اوس هر سهار خپل نه کلن زوی ولی خان سکول ته بیایي او بیا یوازې په خپل اپارتمان کې ناست د خپلې ورکې شوې میرمنې او اولادونو په اړه فکر کوي. نوموړی هم د انګریزي ژبې زده کړه پیل کړې خو دومره تکړه پکې نه دی. د ده په مقابل کې نه کلن زوی یې اوس په انګریزي ژبه تر څه حده خبرې کولای سي او د خپل پلار ترجمانی هم کوي. سید ولی نورزی رادیو کمپیوټر یا ډیرکټ ټلیفون نه لري بلکې د ویډیو په کوټه کې یو مات ټلویزیون لري چې زوی او پلار یې په ګډه ګوري. نوموړي تیر کال په برتانیا کې د پناه درخواست ورکړی وو خو هغه هم رد شو. اوس یو ځل بیا د پناه غوښتنه کړې چې برخلیک یې لا تر دې دمه نه دی معلوم. سید ولی نورزی وایي هغه د برتانیې له حکومت د یو سند غوښتنه کوي تر څو د سفر وکولای سي او د خپل کورنۍ حال معلوم کړي. نوموړي زیاتوي د ته هیڅ معلومات نشته چې میرمن او اولادونه په ترکیه کې دي او یا که په ایران کې، او دا هم نه دی ورته معلوم چې ژوند دي یا کمړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ماشومانو د حقونو سار شبکې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان، پاکستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپین، بروندي، یوکرین، فلسطین، اسرائیل او لیبیا کې د یو لسو ډلو نمونه د ماشومانو حقونو ته د پام نه کوونکو هغو په تور لیست کې ور شامل کړي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې موضوع رپورټ خپور کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته مهم ټکي دروړوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو یوې شبکې د ملګرو ملتونو له مشر انټونیو ګویټر څخه خواست وکړ چې یو لس ډلې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې د ماشومانو له حقونو څخه یې سرغړه ونه کړې ده. په جنګي شخړو کې د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې چې ملګرو ملتونو ته د کومو ډلو په تور لیست کې د شاملولو خواست کړې، په هغو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هم شامل دی. د دغه ائتلاف نوم تیر کال د هغه مهال د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا وروسته لاغې لري کړل شوی و چې سعودیانو د ډاکه کړې وه چې که داسې ونه شول نو دوی به د ملګرو ملتونو پروګرامونو ته د فنډونو ورکول بند کړي. نوموړې ادارې همدارنګه له ملګرو ملتونو غوښتې دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواک ته هم په تور لیست کې شامل کړل شي. دا ځواک په 2015 کال کې د امریکې او اسرائیلو ترمنځ د جوړجاړې په نتیجه کې له تور لیسته وستل شوی و. خو یاده اداره وایي د اسرائیلو پوځ باید په تور لیست کې شامل کړل شي ځکه چې دوی په غزه او غربي غاړه کې د ماشومانو په مرګ ژوبلي او د سکولونو او روغتونونو په نښه کولو تورن دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د ژغورنې لپاره په نړمۍ کولو د تورنو ډلو لیست عموما د هر کال په مئی یا جون میاشت کې خپرېږي. د 2018 کال په جون کې د نهو هیوادونو حکومتي سرتیري او 150 وسلوالې ډلې په تور لیست کې شامل کړې شوې وې چې د 2015 کال په اوږدو کې د ماشومانو له خوندیتوب څخه سرغړه ونه کړې وه. د ماشومانو د حقونو څارونکو ډلې چې د کومو نورو ډلو د نمونو په تور لیست کې د شاملولو غوښتنه کړې ده، په هغو کې د شمالي تایلند مخالفي وسله والی ډلې، ماویست کمونیست ګوند، په افغانستان کې د ملي دفاع ځواک، امنیتي سرتیری او حکومت پلوه ملیشې چې کوم رضوانان جنگیدو ته بولي وژلي یا ژوبل کړي دي، همدارنګه د عراق متحرک ځواک، د لیبیا ملي پوځ، د لیبیا ګڼې نورې وسله والې ډلې، د پاکستان تحریک طالبان ډله او یو شمېر نورې ډلې هم په غوښتنلیک کې شامل کړي شوې دي. د ماشومانو د حقونو څارونکو ادارې له ملګرو ملتونو غوښتې دي چې په افغانستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپینز، بوروندی، یوکرین او فلسطین کې د ډلو خلاف د نور معلومات راټول کړي او د راتلونکي کال په ممکنه تور لیست کې دی پر شاملولو غور وکړي.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک وای په قبایلی سیمو کې د راتلونکو سرشمیرنې لپاره ټول تیاریان مکمل کړل شوې دي او څوک چې په کومو سیمو کې وي عمل ته بشمیرل کیږي. له نوموړي سره زمونږ خبریال رابعه اکرم خان مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلی چې د مارچ په نیمایي کې کېدونکې سرشمیرنه به څنګه ترسره کیږي.
اول درې روزې چې دی دا هاوس لیسټینګ دی ته موږ هاوس کاونټینګ وی چې موږ یو سنسس بلاک جوړ کړی دی. هغه بلاک کې تقریبا 200 نه والا او 300 پورې کورونا وی هلته انومریټر چې دی دی سره فارم 1 یو دی ته هاوس لیسټینګ فارم موږ دی ته وی دی به کور کور ته ځي. هغې نه تپوسو کې چې بای دلته هیډ آف هاؤس ہولڈ سره نومې دی هغې شناختی کارډ نمبر سره دی هغه به ځان سره نوٹ کړي او دا اوله درې روز کې دا دی کمپلیټ کړي. څلورم روز چې دی هغه بیا انومریټر هغې کورونو ته بیا ځي او دی سره به فارم 2 ای فارم 2 کې چې دی ډیټیل انفارمیشن دی چې نیم آف دی فیملی ممبر ریلیشن شپ ود دا هیډ آف هاؤس ہولڈ اگی عمر سدی اگی یا ریلیجن سدی او بیسک مدر ٹینگ سدی یا دا ایجوکیشن لیول او دا سی زنا چدی
ہر یو ڈر یا ٹیم چی دے دا کشمیر دا پسند کسان مشتری
دو کسان جی یو سیولین انیمریٹر چے دا لوکل ٹیچر دے التا یا لوکل پٹواری دے ریونیو ڈپارٹمنٹ والا خلق دی لوکل گورنمنٹ والا خلق دی یو کس اگی نہ ڈور ٹو ڈور جی او دی سرا یو کس چی دی دا آرمی والا کس چی باقاعدہ منگا دا کے پی کے چیف سیکرٹری صاحب سرا چیف منسٹر صاحب کیبنٹ تا اگی تا منگا پریزنٹیشن ورکڑے دے بریفنگ باقاعدہ ورکڑی دی اگی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا صاحب والتا ہو اور پولیٹیکل ایجنٹ چی دی ایجنسی والا خلق چی دی دا ٹولو ملتا موجود ہو او دی باقاعدہ ویل چیز مونگ با انشاءاللہ پا آرام کولی شو سا مسئلہ نشتا زکا چی آرمی آلڈی اتا ڈپلائیڈ دے صرف دا مسئلہ بائی چی خلق چی کم دی زینا دا ایجنسی نا ہوتی دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دا وائی چی 31 دسمبر نا پس سوک آئی ڈی پیز نشتا مونگ با دی سٹیٹس ختم کرے دے اس سوک چے واپس ندی راغلی اپل اپل کورونو دا ایجنسی کے دا مونگ دا گنم چے بائی دا پشاور کے کوہاٹ کے مردان کے چے سوک پاتے دی وی چے دے آر ریگولر سیٹیزن آف دیٹ ایریا مطلب دا دی چے دا ٹی ڈی پیز بنائی دا مونگ تا لیک مسئلہ ماتا پخپل ذاتی طور تے دا مسئلہ لیک کاری چے فرض کا چے کم خلق واپس ندی راغلی شماری کی ہو لیکن مردان کے شماری کی بیا اخپل اخپل ایجنسی کی چی دی دا بیا مونگ خو سمپلی دا ریکارڈ کو چے تاسو فرض کر دلتا اسلام آباد کی اسی کے تو تاسبہ دل تک کاؤنٹ کی تاسبہ اخپل علاقے کے کوہاٹ کے پشاور کے دا کاؤنٹ کی گئے نا
پختو جب ہوئی یا اردو جب ہوئی یا پنجابی جب ہوئی دادے کے مطابق کو بھی ادا کی
گئی نہ نہ دا دی چے کم بلاک کے فرض کرو 300 کورونا دی 300 کورونا تاموں کا کور کور تا چی سرائی نمریٹر زی اور فیملی ڈیٹیل چی والی نو بیا تا پوس کئی چی بھائی ستا مدر ٹنگ سر ہے نا جب سر ہے دا بھائی چی پشتو دے پشتو چی دی دا پختو مونگا بیا ہم دلتا اسلام آباد کے بیا گرنے دا سے نہیں چی پختو والا ٹول کے پی کے سڑے بیا دا ڈسٹریبیوشن کے بیوا چلے
اور اس کتا شو گو رہی چی کلا شمالی وزرستان کے اپریشن شروع شو نو زین خلق افغانستان تلارے پا خوست کے لی جون شروع کو اور خلق سر بپاس
سکا آہا جی بیا آؤٹ آف سکوپ ویزا کہ جدا من خدا گنم چی ٹول دا آ خلق شماری گی چی کم پاکستان باؤنڈریز کے در نہ در نہ دی
خفرک سے دا سی خلق کم شد شناختی کارنی بلاک شروع دی
فیلڈ آپریشن کے تاسو کور تازہ زما تاسو فرض کا آئیڈینٹی کارڈ بلاک شلی لیکن تاسو نہ مونگ دا فارم ڈکو چے بائی ٹول فیملی ممبرز اور چے سوک ریسپونڈنٹی ماتا جواب راکی فرض کا ستاسو راکی ستاسو والد سے ماتا راکی اگی شناختی کارڈ نمبر مونگ اخپل فارم کے لکھو دے وقت کے چیزے بلاک یا ان بلاک خبر ادی سر نکو دی چی سنگا مونگ تا انفارمیشن راکی مونگ اخپل زان سر ادا لکھو اگر رستو کس سنگا چی دا آپریشن ختم شی فارمونا مونگتا ہیڈ کوارٹر تا راشی مونږ چې سوا پنچینګ کو کنه دا کمپیوټر ډیټا پروسیسنګ کو کنه هغه وخت کې دا شناختی کارت کمپیئر کو نادرا ڈیٹا بیس سر اگی نہ فرض کا چھ مونتا کواری ریپلائی دار آلا چھ بیدا شناختی کارڈ بلاک چھوے دے اگر بلاک شناختی کارڈ مونگ بیا دیگر کے بعد چھو پاکستانی نہ بیا ہو باس
دس ریپورٹس ہم رہا روان بھی وائی چھ کم یو تن دا کو نشپگ میں اشتے لیرے بھی
بالکل
وہی اگر پا حق کچھ دے مردم شمارے کی بھی بیانی نہ
دا سے دے چی مونگ فرض کا تاسو کور تزو مونگا کنا او مونگا خپل فارمونا مارم ٹول کوئسچن سی دیدار ڈکو آخری پیو کوئسچن دے ستاسو کور بارا کے چی بھائی دی فیملی نا آسے سکس تے زنانا یا جون دی چی چرتا نوکری دا پارا تعلیم دا پارا چرتا بل شے دا پارا دا اشپگ میں آشتے نا زیاد چرتا مطلب پاکستان نا بار ہوتا لے رہا ہے آلتا نوکری کئی یا تکار کئی یا تا سٹیڈی کئی یا سنگا حساب کتا تاسو ماں تو ایچے ہاو جی درے ماں چی دی رون چی دی دلتا ہے دوبئی کی اسی کی ٹھیک ٹھیک اگر ہم زان سرا نمبرز ریکارڈ کو نمبرز ریکارڈ کو چی بھائی دے فیملی درے میل ممبر سی دی دوبئی تا تلی دی لیکن دا دے چی کمپلیٹ ڈیٹیل انفارمیشن اگر ڈیٹیل انفارمیشن نہ رکھو
کم باہر ملک میں کے پاکستانیان جوئن کبھی نوکری یعنی کبھی اگلی بار سے پلان دارے
مطلب چی ددی فیملی ممبرز یا نور چی دی کور دلتا دے دا کسان خو بیا دی کوئسچن کے بیا راشی گانا ٹھیک دی چی فرض کا دی آلریڈی سیٹل دے التا اور تیرے شپگ میں آشتے دلتا پاکستان کے دی نیری راغلی اور کورم دلتا دا سے نشتا جس کو ویل چھ بھائی ددی دا کور دے ٹھیک دی پکر ای ور کڑی دی خالی پروت دی ایسا حساب کتاب دی کسان کو دلتا شماری کی نہ دکا چھ دی سینسس ڈے باندے چھ دی کنا دی دلتا اشتا نہ
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچو د کلتور ورځ په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې منځل شوې ده. د بلوچانو د کلتور ورځ لتیرو اونو او کلونو راهیسې منځل کیږي. دوی وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د منځلو اړتیا ځکه محسوس کړه چې نوی نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې هم د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښودل کیږي. بارکوال میاخیل له کوټې په دې اړه رپورټ رالیږلی دی.
د مارچ 2 نیټه د بلوچستانو د کلتور ورځ د بلوچستان په ټولو بلوچ میشتو سیمو او مرکز کوټه کې د بیلابیلو غونډو او جشنونو په بڼه ولمانځل شو. په دغو لمانځ غونډو کې د بلوچو میرمنو، ماشومانو او ځوانانو په شمول ځایي پښتنو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړی وو. یو بلوچ ځوان عبدالظاهر بنګلزای چې مول وهلی بلوچي پټکای تړلی وایي له اوږدې مودې په کوټه ښار کې اوسېږي او ویني چې بلوچي دودونه یې د ساینس او ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره اغېزمنېږي، خو په دې خوشحاله دی چې د بلوچو د خپلو دودونو او خویونو د ژوندي ساتلو لپاره د کلتور ورځ لمانځي.
موږ خپل ثقافت یادو، نن سبا خلک ډېر د خپل ثقافت هېر شوی دی. موږ چې دی خپل نسل ته موږ دا وایو چې موږ یو ثقافت دی، یو ورځ دی. موږ هم
د بلوچستان په کلچر کې مشهور څه شته چې هغه باید ژوندي وساتل شي؟
بلوچ خو یو پګړۍ دی، یو اوږد شلوار دی، یو چوټ مورسته، اوږد کالی، ګدان، خیمه. موږ چې دی دا بلوچ ثقافت دغه دی.
د بلوچو د کلتور د ورځې په جشن کې هم د بلوچي او براهوي ژبو کتابونه نندارې ته شول سوي وو او هم د بلوچو میرمنو په لاس جوړ سوي لاسي کارونه، خصوصا د بلوچو میرمنو ځانګړې خامکي جامې هم نندارې ته شول سوي وې. په جشن کې یوه بلوچو میرمن دیدار مینګل مې وپوښتله چې د بلوچو د کلتور په ژوندي ساتلو کې د ښځو ونډه څومره ده. زه به دا ووایم چې 99% ونډه پکې د میرمنو ده، ځکه زموږ بلوچي جامې همدغه ښځې جوړوي او دغه جامې اوس نړیواله کچه مشهوری دی. څومره چې په بهرنیو هیوادونو کې دغه جامې د خپلې ځانګړتیا له امله مشهوری دی او خلک یې خوښوي، زه فکر کوم په دې کې تر ټولو لویه برخه د همدغو میرمنو ده چې دوی ورباندې کار کوي. موږ د دوچ په نامه یو برانډ جوړ کړی چې په وسیله یې بلوچي جامو او کلتور ته د پاکستان او نړۍ په سطحه وده ورکول کیږي. په جشن کې شریک یو بل بلوچ ځوان نعمان نبی بنګلزی وایي د بلوچو په کلتور کې تر ټولو زیات لومړیتوب ښځې ته ورکول کیږي. که د دوو ډلو ترمنځ سل مړی جګړه هم سوي خو چې شزه ترمن زراسي 200 سره کوي دویم امانت هم د بلوڅو د کلتور برخه ګڼل کیږي او دریم جمنه یا قول دی وای بلوڅان چې جمنه وکړي بیا خپل جمنه د سر په بدله هم نه پرشا کیږي نومان بنګلزی وای د بلوڅانو د کلتور ورځ لتیرو و کلونو لمنځل کیږي وای په پاکستان کې د خپل کلتور د لمنځلو اړتیا ځکه محسوس کړه چې نوی نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورشول کیږي زموږ په تعلیمي نصاب کې هیڅ داسې مواد نه موندل کیږي چې ماشومانو ته مو خپل تاریخ او پس منظر ور وښیي چې تاسې څوک یاست او دودونه مو څه دي موږ چې وکتل ځوانان مو خپل کلتور او تاریخ هیروي ځکه دا ورځ لمانځل کیږي دا د یووالي او سولې یوه ورځ وي چې ټول بلوڅ ځوانان په خپلو کلتوري جامو کې راځي او بلوڅي اتڼ کوي د بلوڅو د کلتور په جشنونو کې اکثر ځایي پښتنو هم ګډون کړی و خو په دې بڼه چې ځوانانو ورسره بلوڅي پټکي